The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ਤੜੇ ਮਸ਼ੇ ਕਤੁਨ ਕੋ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਵਾ ਰੇਡੀਓ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦੇ ਵਕਤ ਮਾਸਤਨ 10 ਵਜੇ ਪਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਾ ਮਾਸਤਨ 9 ਵਜੇ ਔਦਲ ਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੇ ਦੋ ਰਜ਼ੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦ ਨਹਿਰ ਵਜ਼ ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ 2015 ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਿਆਸ਼ ਦੇ ਡੁੰਬਨੇ ਨੇਟਾ ਦਾ ਦ ਡੀਵਾ ਰੇਡੀਓ ਟੀ ਵੀ ਪਰ ਦੇ ਯੋ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਰਵਾਨੇ ਕੇ ਜ਼ ਅਨੀਲਾ ਖਾਲਿਦ
ਆਉ ਜ਼ ਅਰਬਾਬ ਮਹਿਮੂਦ
ਤਾਸੂ ਤਾ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਯੂ ਦ ਨਨ ਰਜ਼ੇ ਜ਼ਨੇ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰੂਨਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਦੀ
د امریکا صدر باراک اوباما وای داعش زمونږ شریک دښمن دی او د دفاع وزیر ایش کارټر وای شام او عراق ته به د داعش په خلاف خصوصي ځواکونه لیږي
بل اړخته د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار وای بارنو غیر حکومتي ادارو ته یې د حکومت سره د ادارو د رجسٹر کولو لپاره میاد غځولی دی او وایي چې د یورپ نه ستنیدونکو پاکستانیانو په اړه به لوسنامې ته بیا کتنه کوي
ملګری ملتونو وای چې په ایشیا کې په کم عمر ځوانانو او پیغلو کې ایچ آی وی د خطرناک حد پورې زیات شوی دی د ایډز پر ضد نن د نړیوالې ورځې منځلو په وخت په پیښور کې یو غونډه شوې او مطبوعات وای پاکستان کې نږدې 1,00,000 د ایچ آی وی وایرس لري
د ډیوا ټی وی خبرونه لا دوام لري موږ سره اوسه دینه پستا سنو ریپورټونه هم وړاندې کوو
گران اردن کا تاسو د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ڈیو ٹی وی خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوړ کې څنګه چې تاسو وره دل او ڈیو ریڈیو په خبرونو کې هم وردلې دي د امریکا صدر باراک اوباما وای چې داعش زموږ شریک دښمن دی او دا چې روس او امریکا د شام په سیاسي حل راوستلو باندې سلا دي دلته د امریکې د دفاع چارو وزیر ایش کارټر هم وینا کړې ده او وایي چې د داعش په خلاف په ګامونه پورته کوي دا وخت زموږ د ڈیو ریڈیو ملګری او همکار رحمان بنوری سٹوڈیو کے منسر ملگری شبے دے رستے تفصیل بددین پختو رحمان بنوری صاحب پخیر رکھ لیں
ڈیر مہربانی ارباب محمد علی صاحب
ڈیر مننا حال ضلع روانی دی پا پیرس کے ہم خبر اتری کی د داعش پہ خلاف چکس قسم گا من پور تکلی شی دلتا ایش کارٹر دا امریکی دا دفاع وزیر دے ہاگا ہم زن بیان ورکڑے دے تفصیل دیتا سر
بالکل ارباب محمد علی صاحب پیرس کے چکم حلی ذلی روانی دی داغ خو منگ اخبل رپورٹر لرو اب اور تہم اڑان دکھو اور جن کو تکتن کو تخو ایش کارٹر کم چی ڈیفینس سیکرٹری دے یا دفاع سیکرٹری دے یا وزیر دے پا امریکہ کے چکم ہاؤس آرمڈ سروس کمیٹی دا دے تھے مخشب بو او دا رسمی سوالونو ځوابونه ویل ایش کارټر ویلی دی چې امریکا اوس په عراق کې خصوصي د مهمونو سر تر سولو د لپاره تربیه کړی شوی فورس دی د په عراق کې پر ځای کوي او دی ویل چې دی سره به په اسلامیک سټیټ وستوال چې کم دی پاغو باندې فشار نور هم سیوا شي ور سره ایش کارټر دا هم ویلی دی چې دغه ټروپ چې دی یا د دې دا غړي چې دی د دې شپېره خو د دې د خودري البته د بس کارونه کې دی ویلی دی یو خود حکومت سره رابطې سی واکول دویما دغه ټروپ یا دغه سپیشل فورس دی د با په خصوصي ریڈس کئی حملے بکئی پا داعش باندے یا پا آئی ایس باندے پسی مکھے دین علاوہ اگر خلق کم چھ داعش اغوا کڑے وی یا یرغمال کڑے وی دا غود را خلاص اولو کار بسر ترس وی او دین علاوہ بدے پٹ معلومات یا خصوصی معلومات چی دی دا تر لاسا کبی دا کار با ہم دے تور کول کی گی دین علاوہ ایش کارٹر دا ہم ویلی دی چھ دا آئیس یا داعش مهم مشران چې دی دا غو نیول یا د هغو گرفتار کول هم د دې خصوصي فورس په زموارو کې به شامل وي هغه دا هم وایي چې دا فورس چې دی دا به په سیمه کې یو اړخیزه عملیات هم کوي او سیمه چې دا سیریا ده یا شام ده نو شام کې به هم د یو اړخیزه عملیاتو کولو لپاره ہاں جی عملیات کول د پاره پسیمه کې اهم خپل کار چې د سر تر سوي دین علاوه په وړک چ باندې چې کوم ټروپس دي په یا فورسز دي عسكر دي په عراق کې د هغو د پاره به هم د لارې هموارولو یا لارې هوارولو یا تیارولو کار سرترسي. د دې نه مخکې صدر برک اوباما د اکتوبر په میاشت کې د 500 نه کم یعنی ډیر کم شمېر کې خلک چې دی هغه په دې خصوصي کار لګولي وو. خو اوس اشکارټن نن چې کوم کمیټه ته بیان ورکړی داسې معلومیږي چې دغه خلکو د ایس لپاره شمېر چې دا بس یو واکړه شي. بلې خوا ته په شام کې د آی ایس خلاف عملیاتو کې شریک لوی ملک روس چې دی د هغو عملیات په ځای روان دي. خو دغه عملیاتو په وخت کې دغه چې کوم جازره پریوته دي او دغه په سر چې کوم د ترکیه سره یا نور ائتلافي هیوادونو سره تعلقات او کچه خراب شوی ده هغه په ځای موجود ده. د دې باوجود چې په ای شام کې تر ډېر حد پورې نړیوالا ائتلافونه یا هیوادونه دا داوه کوي چې د ایس ته په لوی کچه باندې ځان رسولی دی. خو بل طرف ته په عراق کې او په شام کې اوس هم داسې خبرونه روان دي چې ایس نه یوازې داسې جګړه کې بوختې بلکې په ځینې سیمو کې هغه خپل مورچې وړاندې هم بوتلې دي. ګران اردوونکو لکه څنګه په شروع کې ارباب محمد علي صاحب سره موږ خبرو په سر کې ویل صدر برک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتن په شام کې او بخې په پیرس کې چې کوم د کلایمیټ نړیواله تودوخه په سر باندې یا ماحولیاتي بدلون په سر باندې غونډه کیږي په دې کې یو ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې صدر برک اوباما روستا د شام د شخړې د سیاسي لارې هوارولو لپاره وړاندیز هم کړی دی او هغه د ترک یا د ترکیه او د روس ترمنځ د سیاسي تاوتریخوالي د تودوخه راکمول خواسم کړي دي. نور تفصيل به مونږ په دې ویډیو ریپورت کې ګورو.
خواله دې ختم کړي د ترکیه او روس ترمنځ تاوتریخوالي یو هفته وړاندې ترکیه د هوایي ځواکونو د لاسه په شام کې د یو روسی هوایی جهاز د راغورځېدو وروسته راپورته شوی دی. ترکی وایي روسی جهاز د ترکی فضایي سرحد ته را داخل شوی و. د فرانس سرخار پیرس کې د موسم په اړه د ملګرو ملتونو د سر مشرانو د غونډې په موقع صدر براک اوباما د ترکی هم منصب رجب طیب اردوان سره ولیدل. صدر براک اوباما وویل ټولو هیوادونو ته په مشترکه توګه داعش لخوا د راولاړ شوي خطر ته پام ګرځول پکار دي او هغه دا یقیني کول غواړي چې شام کې د یو سیاسي حل ته توجه وګرځول شي. صدر اردوان ویل هغه تاوتریخوالی نه غواړي او غوښتنه کوي چې سیمه کې موجود مسایل دي د سفارتکارۍ د لارې له منځه یوړل شي. د روس صدر ولادیمیر پوتن د ترکی دا دریز ردوي چې ګنی روسی جهاز شام نه ترکی ته داخل شوی وو. د جهاز غورځېدو په جواب کې روس په ترکی اقتصادي پابندۍ لګولې دي. صدر پوتن د صدر اردوان سره د ملاقات نه انکار کړی دی. هغه وایي ترکی د روس جهاز داعش نه د تیلو رسد پټولو دپاره غورځولې دی. صدر پوتن وایي اوس یې نور داسې کره معلومات ترلاسه کړي دي چې د بدقسمتۍ نه د دې خبرې تصدیق کوي چې داعش د ولکې د لاندې سیمو نه په لویه کچه د تیلو رسد ترکی ته کولی شي. صدر اردوان دا دعوه ردوي او وایي که چېرې د صدر پوتن خبره رښتیا ثابته شوه نو د خپلې چوکۍ نه به استعفا ورکړي. صدر اردوان روسی جهاز د راغورځېدو په پیښه د معافۍ غوښتو نه هم انکار کوي. په انکره کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوګلو په روس غږ کړی چې ترکی سره خبرو اترو دپاره دی د سفارتکارۍ لار خلاصه وساتي.
دیوا ریډیو او ټلویزیون کې اوس لیبیا تاسو ته هر کله وایو دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټی وی دی. موږ سره نور هم رپورټونه شته دي. د پاکستان کې د کورونو چارو وزیر چودھری نثار وایي چې بارنو غیر ملکی ادارو ته د حکومت سره د ادارو د رجسٹر کولو لپاره میعاد غزولې دي او وایي چې د یورپ نه ستنیدونکو پاکستانیانو په اړه بلوزنامې ته بیا کتنه کوي. په دې حق باندې نور تفصیلات راکوي د دیوا ریډیو خبریال اورنګزیب.
پاکستان حکومت دلته کارکونکي بار ملکی غیر دولتي ادارو ته رجسٹریشن کولو لپاره د یو میاشت توصیف ورکړی دا او ویلي دي د جنوري د میاشت نه به ټول غیر رجسٹرډ غیر دولتي ادارې به بندې کړي شي. پاکستان اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی غړو واپس لیږلو په حق لویلي دي جنوري په میاشت په دې لړ کې نوې معاهده کولی شي. دا پاکستان کورینو چارو وزیر چودری نثار یو خبری کانفرنس کې ویلی دی کال 2009 اروپای ټولنه یا یورپی یونین سره د غیر قانوني پاکستانیانو واپس لیږلو په حق لا یو مایده شوی و خو اروپای ټولنه پر مکمل عمل نه کوي او هغه پاکستانیان هم واپس لیږي کوم چې قانوني توګه د هیوادونو کې میشت دي. چودری نثار ویلی دی اروپای هیوادونه اکثر له پاکستانیانو باندې د ترهګرې تور ولګوي او پاکستان ته واپس ولیږي او د پاکستان اوس د دریز دی کوم هیواد کې پچا د ترهګری تور لګي باید چې مقدمه پرې هما هیواد کې جوړ کړی شي او کچر یو پاکستانی واپس پاکستان ته د ترهګری تور نفس لګل کیږي نو باید چې ټول ثبوتونه د هم پاکستان سره شریک کړی شي.
تو ہمارا موقف ہے کہ کوئی دہشت گرد اگر کسی نے دہشت گردی کسی بیرون ملک میں کی ہے اس کا ٹرائل وہاں ہی کیا جائے کیونکہ شواہد تو آپ کے پاس ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان آئے اور ہم ٹرائی کریں تو پھر ہم سے ایویڈنس شیئر کریں, یہ نہیں کہ آپ تھپا لگا دیں اور پاکستان بھیج دیں اور ہمارے پاس نہ شواہد ہے نہ ایویڈنس ہے اور الزام پاکستان پہ لگ جائے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی سٹیٹ تو دہشت گردوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتی.
چودری نثار وہی چیز منگ دا دریز دے کہ یوتن بل ہیواد کے طرح گری کڑے دا نو ہیواد کے خلاف یہ کاروائی اوشی او کا غواڑے پاکستان کی کاروائی اوشی نو بیا ثبوتونه د هم پاکستان ته ورکړی شي. چودری نثار دا هم ویلی دی چې کوم غیر قانوني توګه بار هیوادونو ته تلون کې پاکستانیان چې اوس واپس لیگل کیږي نو هم په هوایی ډګر باور نه دا تفتیش کیږي چې څنګه او د چا په مرسته دوی بهر تللی وو او پاکستان حکومت هیومن ټرافیکرز یا انساني سمګلرانو خلاف عملیات پیل کړی دي او نږدې روزو کې اویا داسې مجرمان نیولې دي. چودری نثار ویلې دي چې دوی یوازې اروپای ټولنې نه دا غوښتنه نه کوي چې بغیر تفتیش ته پاکستانیان واپس لیږي بلکې سعودي عرب او نور عرب هیوادونو نه هم دوی دا غوښتنه لري. پاکستان کې انساني سمګلران د بلوچستان د لارې ایران ترکی یونان پورې غیر قانوني توګه خلک بوزي او زیاتره د پنجاب لاهور سیالکوټ گجراوالا گجرات وزیر آباد جہلم کھاریا او دغشن نور خارونو نه پاکستانیان په غیر قانوني توګه د اروپا ته تلو هڅه کوي او اکثر له ژوند هم وبیلي. دغشن د کراچي سمندر نه عرب هیوادونو ته غیر قانوني سفر کیږي. داخله وزیر چودری نثار دلته کارکونکو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز رجسٹریشن د پاره د یو میاشتوسی اعلان هم کړی دی او ویلي دي تر اوسه یوسل یوکم درشت غیر دولتي ادارو د رجسٹریشن د پاره خواست کړی دی او د جنوري نه به هغه ټول غیر دولتی ادارو ته دلته کار اجازت به نه وي چا چې پاکستان حکومت سره ځان نه وي رجسٹرډ کړي. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
ګران اوریدونکو, تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ډیور ټی وی خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې ډیور ریډیو او ټی وی په دې خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر رپورټونه او مرکه وړاندې کوو. خو لومبه تاسو پام راګرځو د پاکستان او افغانستان د سمودې راهسي تاوتریخوالي بیا سي واشه به په داسې د دغه تاوتریخوالي کمولو لپاره د پاکستان د پارلمان ځینې سیاسي ګوندونو پښتانه مشران کابل ته سفر کړی وو. د دغه سفر په وخت باندې کم چارو باندې خبرې اترې شوې دي, څومره اختیار دغه پارلماني مشران لري؟ په دې حق له د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ سره یو مرکه کړې ده او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
ښکاره خبره ده چې د ګوندونو مشران یې د ولسمو نمایندګان د پارلمنت ښه د دې هر خبرې سي هر حرکت سي د ولسمو قومونو په ګټه نه په ګټه تمامي سوي دي او تمامېږي. نو دا ستا کوم مشرانو یا د پارلمنت غړي وو ښکاره خبره ده چې هغه د ولس په او د قومونو په ګټه باندې فائدہ باندې چې کوم صورتحال دی دوی څه پوهېږي او ډېر واضح بیانوي. نه نه لار څه د چا د خوابدیا یا د چا د غلط پالیسیز مبارات دوی خپل دغه کوي د چا لحاظ نه ساتي او خپل خبره پر میدان باندې ردی. هغه هر وخت د قومونو او د ګوندونو او د ولس نمایندګانو هر حرکت کړی دی هر خبره کړی دی دغه وخت صحیح ثابته کړی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم معاملات دي او دواړه هیوادونه په یو بل باندې کوم تورونه لګوي نو تاسو څه وینئ چې کوم پارلماني غړي دي د دواړو خوته اغوی د دوانو هیوادونو ترمنځ چې کوم د تناو ښکار د تعلقات دي د کی د پرمختګ یا د بهتري راوستلو لپاره څه کردار لوبولی شي؟
کردار خو په معنا باندې لوبولی شي په بل معنا نه شي لوبولی. ولې په دې باندې چې خبر خو ډېر ښکاره ده واضح ده چې مداخلت خو د دې طرف نه روان دی معنا د اسلام آباد او دوه مدد چې بیا درته ده اسلام آباد واک اختیار سي دی هغه د پارلمنت چې د پارلمنت له منتخب حکومت سره نه بیا شکل کې لکه څنګه کم شکل کې په کار وو او دوه مدد چې افغانستان خو څه منتخب خلک د هغوی اختیار خو له هغوی سره دی دا ټول خبر چې پر مخ باندې نه ځي او بنیادی وجه هم دا ده چې هغه اختیار لري د افغانستان حکمرانان چې او د دې ځای نه د اسلام آباد حکمرانان چې دي هغه اختیار نه لري اختیار ټول نورو سره دی نو دا هغه مشکلات یې جوړ کړی دي بنیادی طور چې موږ یې وینو یا موږ ګورو
ستاسو په وینا چې پاکستان کې د پاکستان پارلمان ته یا منتخب حکومت ته سره اختیار نشته دی نو بیا تاسو سو وینئ چې د پاکستان کم منتخب سیاسي قیادت ته دوی څه کولی شي داسې چې دغه اختیار چې دی په خپل لاسو کې واخلي د دوی په لاسو کې بیا څه دي کولی شي
ول وخت دا کشمکش روان دی وسم دا کشمکش روان دی دغه کشمکش روان دی چې اختیار څه دی دا به د ولس د منتخب په دمنټ سره دا د خپل وخت دا د تیر یو کال مکه سکني دا د درنې چې دا د دوی کشمکش څه په دمنټ وخواتو ولس وسره وو هغه قوتونه هغه ګل چې هغه مثال له دغه را روان وو له بلې خوا را روان وو نو پر دې کې هغه لوی کشمکش هم په دې باندې اوس هم پارلمنټ کې چې تاسې وینئ قومي اسمبلی سینټ کې په دې کې هر وخت بحث دغه چې مثال انټلیجنس ادارې داسې دي دا به مداخلت نه کوي په حکومتي چارو کې داخله او خارجه پالیسیز کې نو هغه دا کشمکش روان دی او پر مخ بم جاری راغه وخت پوری سی اختیار مکمله دا ولس منتخب پارلمنت ته راځي
مننه کاکر سیف ڈیو ریڈیو سره د خبرو کولو
قدر منو کتن کو تاسو د خیبر پختونخوا ملی عوامی پارٹی سینیٹر عثمان کاکڑ خبرې واوریدې د کابل په دغه غونډه کې آفتاب شیرپاو څوک چې د قومي وطن پارٹی مشر دی هغه هم موجود وو او زموږ همکار رحمان بونیری هغه سره یو مرکه کړې ده په دغه مرکه کې مختلف پختنو کې هغه دا خبره وکړه چې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلې دي چې د پاکستان پیغام هغه مني نور څه تفصیلات د رحمان بونیری په دې ریپورت کې اورو
په هغه کې اوس کو تاسو ګورئ مونږه ریسپټا ریس اشرف غنی صاحب ته وایي چې پیرس کې نواز شریف صاحب هم ځي تاسو هم کوالته لاړ شئ نو یو ملاقات پوشي او بیا دا دا ٹرائیلیٹرل چې پکې ډیوډ کیمرون نومو دا کې دي چې هغه یو میټینګ موشي نو دا دوه خبرې خوش وي هغه زموږ خبرو مله چې بالکل حالانکه کې کومونګه دا خبر نه وکړي نو کې دي چې عبد الله ابزار صاحب هغه میټینګ لته وي خو زموږ په وینا باندې دا مشرانو په وینا باندې هغه پخپل لاړو الته نواز شریف صاحب سره بایلیټرل مو شو او بیا دا برطانیه وزیر اعظم په منځ کې وو ٹرائیلیٹرل اوم دا وی راغو شو او ان ممکن ده زمونږ خواهش هم ده چې اتم نه هم ما دلته هارت اف ایشیا کانفرنس دا استنبول پروسس په اسلام آباد کې دې شي چې هغه لم رئیس جمهور دلته راشي کو دا راشي نو دې سره به نور مزید حالات خطر ستروان شي
گرانو اوریدونکو تاسو د آفتاب احمد خان شرپو دغه خبرې واورېدې دغه سید افغانستان د نمائندګانو د مشرانو سوې نوه د ډاکټر محمد اکرم خپلواک صاحب سره رحمان بنیری زمونږ همکار ملګری خبرې اترې کړې وې دا د سیاسي چارو نماینده دي نورې خبرې د دوی له خولې اورو
دوی در اتاک سره سم د دې نه د پاکستان صدر اعظم یا وزیر اعظم هم یو پیغام ورکړی و چې وکولای شي د افغانستان ولسمشر د دوی سره په پاریس کې ملاقات وکړي او دغه روابط چې لتمندو میاستو نه قطع شوي دي بیرته شروع کړي هغه و چې د دوه تر څنګ دغه پیغام هم راوړی و او د افغانستان جمهور رئیس د دوغ درنو پښتنو مشرانو په احترام باندې دا خبره ورسره ومنله چې د پاکستان د وزیر اعظم سره به په پاریس کې ملاقات کې برخه واخلي. خو د اسلام آباد غونډه به په دې پورې منحصره وي چې پاکستان په واقعي معنا باندې د سیمې د سولې او د ثبات لپاره او افغانستان سره د دواړو تعلقاتو لپاره کوټلي اقدامات یا عملي اقدامات یا واقعي اقدامات واخلي ترڅو بیرته د اعتماد فضا حاکمه شي.
په لوک سب په ظاهر داسې تاثر ورکول کیږي یا ورکول شوی دی چې پاکستان لګیا دی افغانستان مجبور کوي او ورته وایي چې طالبانو سره د خبرې بیا پیل کړي خو افغانستان یې نه پیل کوي. افغانستان دغه تاثر ته ځواب وایي.
اول د افغانستان د حکومت موقف دا ده چې من د پاکستان سره غواړو چې د دوو هیوادونو په توګه باندې د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې خبرې شروع کړو، ځکه چې پاکستان نه اعلان شوی جنگ په افغانستان کې کوي او دغه ټول افراطي کړي چې دي پښیمه کې د ډیورند دواړو خواو ته او بیا خصوصا افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي کړو او د پاکستان د اسلامي مذهبي ګوندونو لخوا نه تفریقي او د دې ټول او کارترشاد د دې حکومت او د نظام ده. من غواړم چې د دو همسایو دولتونو په توګه باندې د دو مستقلو دولتونو په توګه باندې اول په خپل منځ کې سوله وکړو، اول په خپل منځ کې مذاکرات وکړو او خپل منځي مشکلات حل کړو، بیا لږ وروسته د طالبانو سره مذاکرات کول دا یو اسانه او معمول خبره ده. او غواړو چې هغه مذاکرات بین افغاني مذاکرات وي او موږ په اسانه د جرګو او د سولې لارې کولای شو، مګر زموږ مشکل اساسي د پاکستان د حکومت سره د چیغوي په دې اړوند باندې دوه مخې پالیسی پر مخ بیا نو لاندې خاطر د افغانستان د حکومت موقف دا و چې په لومړي سر کې خپل مشکل په اساسي توګه د پاکستان سره حل کړي او لږ وروسته بیا د طالبانو پاک لا. او دا هم موږ غواړو چې په سیمه کې امن راشي، د دورند کرښې دواړو غاړو ته امن راشي، ځکه چې په د دورند کرښې خواته په خیبر پختونخوا او کوټه بلوچستان کې امن نه وي یا په وزیرستان کې امن نه وي په افغانستان کې ناراضي.
گرانو قدمنو کتونکو اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې، نو تفصيلات تاسو ته درکوي زموږ همکار مختار خلیل.
تھامس پیکیټی د اقتصادي معاملو یو نامتو فرانسیسی لیکوال دی، څوک چې په یو وخت فرانس او لندن کې د اقتصادي او معاشي حالاتو په بابلا په تعلیمي ادارو کې لیکچري ورکوي. تیر کال د تھامس پیکیټی د 200 صفو یو تفصیلی تصنیف د کیپیټل ان دی 21st سنچری عنوان لاندې ډیر زیات شهرت موندلی دی. د تھامس پیکیټی په دغه تصنیف بحث مباحثې لا روانې وي چې په دې دوران کې د ده د غیر مساوي آمدن د سرخط لاندې نوي مضمون په سیاسي او اقتصادي حلقو کې نوی بحث تود کړی دی. نن د برطانیې مشهورې ورځپاڼې دی انډیپینډنټ د تھامس پیکیټی دا نوی مضمون په تفصیل سره چاپ کړی دی چې سرخط دی د ISIS یا د دولت اسلامیه د راپورته کېدو شاته لوی سبب د دولت غیر مساوي تقسیم دی. نامتو لیکوال تھامس پیکیټی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې مشرق وسطا سیمه کې د خونړی ترهګرۍ راپورته کېدو لوی محرک د دولت غیر مساوي تقسیم دی. دلی کی د دولت د دې غیر مساوي تقسیم د لاسه د لګیدلی اور لمبو په تیر ورځو کې پیرس هم سوځولې وي. مضمون زیاته چې د ګردی مشرق وسطا د سیمې د تیلو په دولت یو سو ملکونو خېټي اچولې دي او هم دې سیس د مشرق وسطا سیاسي او اولسي حالات ډیر خوړین کړی دي، حالانکه د دې ملکونو په دولت او آبادای کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. د مصر او د شام په منځ کې پراته شاهي ملکونه د دغې سیمې د تیلو په شپېته او یا فیصدي دولت پراته دي. هر کله چې د ټولي سیمې د کل 300 میلیونو د آبادۍ صرف 10 فیصدي برخه خلک په دغو بادشاهاتونو او د شخصي حکومتونو په ملکونو کې میشته دي. اگر که لیکوال خپل مضمون کې دا قسم ملکونه په نامه نه دی یاد کړی، خو تیر کال د اخیستې شوې جایزې نه معلومیږي چې د قطر، متحده عرب اماراتونه، کویت، سعودي عرب، بحرین او عمان یادی. د دې جایزې د اعداد و شمار تر مخه په کال 2012 کې د مشرق وسطا د ټولي سیمې د آبادۍ 14% خلک په دغه ملکونو کې پراته دي، خو د دغه ټولي سیمې د کل دولت 6% د دغه ذکر شوو ملکونو په قبضه کې دی. مضمون نگار لیکي چې په دغه ملکونی کی دم رقم آبادی او دم رضیات دولت راغونډی دل پکوره ارز د ټولو نه د زیات غیر مساوی صورتحال سرګندونه کوي. پدی شخصي حکومتونو او بادشاہتونو کی د کمی آبادای او د بیکچ زیات دولت له ثواب زنانه او بهر نراغلی ماجر خلق د غلامی جونتی رہی. دے ابترو اقتصادی حالاتو کی د جہادیانو راپورته کیدل یو قدرتی خبره ده. دین علاوه هم دا خراب اقتصادی حالات پسیمه کی د جنگونو او د مرگ جوبلی سبب ګرځیدلی دي چې واګي د غربي طاقتونو په لاسو کې دي. مضمون نگار په دې لړکی د خلیج د لومبی جنگ حواله ورکي د کمو په نتیجه کې چې اتحادی فوزونو د تیلو ټولی وسیلی شخصي حکمرانانو یعنی امیرانو ته واپس لاسو کې ورکي. د یو موټی خلکو اختیار ته د تیلو د ټول دولت راتلو له سببه نیستای وهلی خلک اخیر تر هغرای ته اوغتل. مضمون نگار تامس پیکیټی ورسپانه انډیپندنت کی چاپ شوی د خپل مضمون په اخیر کې مشرق وسطا سیمه کې د دولت د غیر مساوی تقسیم ټول تور په مغربي طاقتونو پورې کړی دی، ځکه چې دا هم مغربي طاقتونه دي چې د سیمې د بادشاهانو او د شخصي حکمرانانو خپې د سیاسي او د فوزي ملاتړ په ذریعه راټینګې کړي دي، صرف په دې غرض چې غربي طاقتونو په د خپلو وسلو خرڅولو بازار ګرم ساتلی دی. او هم دغه وجه ده چې د مشرق وسطا د ملکونو په ظلمي کل د غربي ملکونو د اولسي انصاف او د جمهوریت درسونه اثر نه کوي. لیکوال پیکیټی د ترهګرای بنیادی سبب د دولت غیر مساوی تقسیم ذکر کړی دی او لیکي چې د ترهګرای بهترینه مقابله په اقتصادي طور او د دولت په مساوی تقسیم ممکن ده.
د ټیکسی ډرایور یوش کلن جاوید په یو وخت په د پولیو ښکار شوی. دی د یو عام کس په شان خپل ژوند تیرولو کوشش کوي، خو بیا هم داسې وخرا شي چې ده ته د معذورتیا احساس وشي.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
کو تا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی دے او نو رپورټونه موږ سره صدا سدي چې نن په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز نړیوال ورځ مانځل کیږي. دا ورځ د هر کال دسمبر په لومړۍ نیټه باندې مانځل شي چې مقصد یې په خلکو کې د دې بیماری په حق باندې اویرنس یعنی آگاهی پوها خورول وي. پاکستان کې هم په دې حق باندې مختلف ادارو دا مختلف قسم غونډې کړي دي او زمونږ د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومن په دې باندې یو رپورټ جوړ کړی دی. نور تفصیلات استاد ارشد مومن په دې رپورٹ کې درکو.
د خپل کور نومې تنظیم غونډه کې یو زنانه هم شامل و چې خپل نوم یې اغستل نه غوښتل. دا وایي چې لس کاله وړاندې پکې دغه بیماری تشخیص شوه، علاج یې روان دی او خپل د معمول ژوند تیروي.
زه یو خزه ذاتی ما او زه اسوسییشن اف پیپل لیوینګ وذ ایچ آی وی ایډز پرزیدنت ما دې ټیم د خپل ورونو خوند د پاره کار کوم. زه یو خزه ذاتی ما خپل زندگی په داو لګولې د خزر مخامخ شوم چې ما ته ګورې زه نورمال لایف تیروم، خو کولی زندگی تیروم نو تاسو ولې نشئ تیرولی. شرمېږه ما دا یو عام بیماری نه غوندې، دا یو بیماری ده مخامخ شه را شي خپل علاج وکړي. زیات تر چې موږ مطلب زه خپل کونسلینګ هم کوم چې کم پیشن رام شي هم د کوي چې را دا بیماری خو دسه دغه نه خو لګي شرم خبره ده. زه وتم چې شرم څه خبره وي چې ډیر خلک وي چې دا سیکس نه کیږي.
شمیرې ښایي پاکستان کې د ایډز ناروغۍ له وجې په مرګونو کې 11% زیاتوالی راغلی او نور نړۍ کې دغه فیصدي په کمېدو ده. او پاکستان کې د کال 2009 تر کال 2014 پورې 6000 پورې تنان د غرض نه مړه شوي او ماهرین وایي چې د مرګونو د شمیر کې زیاتوالی وجه په وخت علاج نه شروع کول دي. او د خویندو کور نومې تنظیم کارکوونکی سبحان علي وایي چې دوی په خلکو کې پوهه زیاتولو لپاره وخت په وخت کمپینونه چلوي.
اوس پورې 1314 کسان چې دي په خیبر پختونخوا کې اومداسې 300 چې دي هغه په فاټا کې مریضان رجسټرډ شوي دي. دې سره سره چې بهر ملکونو کې زمونږ کوم پښتنو رونو آباد دي نور پاکستانیان آباد دي هغې نه زمونږ دغه درخواست دی چې هغه د داسې سرګرمیانو کې شامل نه شي چې هغې ته د ایډز مرض ولګي. پټ خلک ډېر زیات دي هغه داسې دي چې هغه د معاشرې د وجې پټ دي. معاشرې کې د ایډز مریض نه داسې نفرت کیږي چې هغې ته مونږ الفاظ نه شو ورکولی. نو دې پاره مونږ دغه پروګرام چې دی کوو چې معاشرے والا دی باندې پوه شي چې د ایډز مریض چې دی زما رور ده زما زوی دی زما پلار ده زما کور والا ده یا زما خور ده هغه زمونږ د معاشرے نه بهر خلک نه دي. نو هغې ته مونږ جرأت ورکوو چې هغې د راشي خپل تشخیص دی وکړي او مفت علاج دی واخلي او د ایډز مریضانو سره د مینې او محبت اظهار وکړي.
شمیرې ښایي چې پاکستان کې 80% د ایډز هغه مریضان دي کوم چې د انجکشن په ذریعه د نشې استعمال کوي. 15% دا مرض په هجړاګانو کې 3% هغه لکان چې جنسي کاروبار کوي او 0.6% دا مرض هغه زنانو کې موجود دی چې د جنسي تعلقاتو روزګار کوي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیپ ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تاسو د ارشد مومن په دغه رپورټ کې واردل چې خزی خپل راوتې وي او هغه وایي چې په دې موضوع باندې غلی کېدل نه دی، په دې مرض باندې غلی کېدل نه دی په کار. د ډیپ ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه په پېښور کې د پلوشه بي بي سره خبرې اترې کړې دي چې دا خپل په ایچ آی وی مرض اخته ده، خو د خپل ناروغي یا خپل مسله پټ کړې نه ده، غلې پنه نه پاتې شوی، بلکې نورو خلکو، نورې جنکه، پیغلې او ځوانان په دې باندې هغوی ته پوهی بیداری ورته پیدا کوي چې د دې علاج ممکن دی. نور تفصیل یې د پلوشه بي بي نه اورو.
ملګرو، پلوشه تاسو هغه خلکو یو تنظیم مشري کوم چې د ایچ آی وی او ایډز مرض سره ژوند کوي، پیپل لیونګ وذ ایچ آی وی ایډز. د دې تنظیم مشري تاسو څنګه په لاس راغله او تاسو په خپله هم ایچ آی وی پازیټیو دي، نو سوچ مو څنګه وکړو چې داسې تنظیم جوړ کړي او مقصد یې څه؟
2006 نه جوړو، خو هغې کې پہلا نور خلکو کار کولو، بیا زمام هغې ته چې وکتو زما یو جذبه راوچته شو چې زم د دې تنظیم یو ممبر جوړ شم. ما ته دا پته نه وه چې زه به پکې دې کې پارټیسپیټ کوم او ایز اے پریزیڈنٹ به زما سلیکشن وشي او بیا به دانا طویل دورانیه زه دې کې کار کوم. نو الحمدللہ چې کله نه زه د دې تنظیم مشر یم او ایچ آی وی پازیټیو هر رور کور د کم ځکن تکلیفې، مطلب دغه ځای نه د کویټه نه ایچ آی وی پازیټیو فیمیل واغې ته ډیلیوري مسله وه او فسٹ کې سوال تال ته سدس انتظام نو ما د پېښور ده ریکویسټ وکړو واغ ورځو کې پی سی پی ونو هغوی دلته نه ډاکټر ولېږله ډیلیوري لپاره. نو چې کله ما ته پته وچلی چې زه ایچ آی وی پازیټیو یم او ما چې کوم گھبراہٹ او کم سیزونه په ما تیر شو، خو زما د کور نه چې کله ما ته فل سپورټ شو چې کم سیزونه په تا تیر شو دا نورو خلکو سره ونی شي، مطلب که تا ته پته مو او تا خپل ٹریٹمنٹ نه کولو شرم محسوس کولو، نو داسې ډیرو خلکو ته به پتی شرم به محسوس کوي، ٹریٹمنٹ به نه کوي، سره به فل معلومات نه. نو دغه خلکو ته یو میسیجز مطلب تاسو دغو کې چې هغې راشي شرم نه محسوس کوي، خپل ٹریٹمنٹ وکړي، ستا ته وګوري ستا په شان نارمل لایف هغې هم تیر کړي.
پلوشه، ایچ آی وی یا چې کوم ایچ آی وی پازیټیو کېدل دي د یو کس یو داسې مرض دی چې د یو کس قوت مدافعت ختم شي، هغه ته هر قسمه بیماری لګېدای شي، خلک دې مرض سره کرکه ولې کوي؟
اصل کې هغه سره فل معلومات نه هغه وی چې د دې لوخ هم بیل کې د دې کوم بستر یوز کړی دی هغه مو سوځوي دا مو سوځوي لا سم ملاوي د غزي پر لکه زو ایز ا کونسلر کارم کوم د ایچ ای وی پوزټیو خلکو لا نو د غشان د کور والا غ فیملی والے را چې د سره موږ لا سم ملاو کړو د سره موږ د دې وګس کړی دی نو لکه دومره معلومات خلکو سره نشته نو زیات تر کړ کې دې د پارم کې چې نه دا بیماری د دې د انوم ډیر سپک غونټې نوم دی نو اسنه چې د بیماری مونږ ته شینو بیا به مونږ ته خلک سپک نظر
که خلک تر کړ کوي هم په خیبر پښتونخوا کې او فایدا کې د دې مرض ښکار خلک څومره دي ستاسو تنظیم کې څومره خلک غړي دي
مطلب دې ټایم ټریټمنټ سینټر کې چې موږ سره کوم رجسٹرډ مریضان دي کوم علاج دي یا علاج نه علاوه 22 مریضان دي
دا په خیبر پښتونخوا
خیبر پښتونخوا صرف زموږ د ایچ ایم سی چې کوم دلته رجسٹرډ دي موږ سره او دې کې سپیشلی مطلب ډیلی کوم سیډی فور په هفته کې دوه ورځې کوو نو هغه کې نوي کیسونه ډیلی دوه درې یا بعض ورځ داسې راشي چې شپږ هم پکې راشي او ټول زیاتر پکې ډرګ یوزرز راشي یا هغه چې کوم ډیپورت شوی یا هغه فیمیل چې کوم سرجری یا بلډ ترانسفیوژن
پاتا کې سرجری سبا هو اتیا چې دي هغه خلک چې د ایچ آی وی پازیټیو دي زیاتره د پاتا خلک خلیج ممالک ته لاړ شي سړو ته اکثر هغه ته د بیماری ودیږي واپس چې راشي خصوصا ته ولګي ماشومان څنګه پیدا شي داسې د دې بیا سه آیا علاج تاسو په خپل هم علاج کوي نو خلکو ته څه وایي چې علاج کوم ځای کیږي او څومره موده علاج
هاسپټل حیات آباد کیږي او دا چې دی یو ځل سٹارټ کوو نو ټول عمر تاسو چې موږ ژوندي یو یا پراپر د دې سره ویکسین نه راغلی یا داسې څه دوايي چې موږ وخورو دا مرض ختم شي تر هغې پورې به تر څو چې موږ ژوندي یو دا دوايي وخورو او علاج بالکل فری کیږي حکومت له طرفه
پلوش اخره کې بس ویل غواړي د 1 دسمبر سبا چې کوم ورځ ده په نړۍ کې د ایچ آی وی حوالی سره آگاهی په حق لري ورځ مانځي کی نو خلکو ته بس پیغام ورکول غواړي چې دې بیماری سره څنګه مقابله وکړي که څوک خو یې شي چې په ایچ آی وی پوزېټیو دی یا د بیماری ده
نو صرف چې ذهن کې دا نه خبره واچي چې زندگی بار بار نه ملاويږي یو ځل ملاويږي او مونږ ته الله پاک یو موقع راکړي چې مونږ میډیسن والو او نارمل لایف تیر کړو او د دې نه لکه ثواب هم دی که مونږ ټریټمنټ نلو میډیسن نلو نه څنګه چې زه یو فیمیل یم ما دا ټریټمنټ واغست نو ما نه زما خاوند ته نشو نو دا یو ډیر غټ ثواب دی ولی چې خپل فیملی له پیله تکلیف ورکول بیا هغې تحفظ کول او که مونږ د خپل فیملی تحفظ وکړو دغه شانتې د نورو خلکو کولی شو نو که دې خپل ټریټمنټ والي نو د دې نه د نورو خلکو ته خطرات کم شي
د وایس آف امریکا یو ریډیو او ټی وی سره خبرې کول ستاسو ډیره مننه
ګران اوریدونکو تاسو د پلوشه بیبي خبرې اترې وره دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبريالې سادیا قاسم شاه سره دوی دغه خبرې کولې او تاسو پام یو بل رپورت راګرځو چې د وایس اف امریکا یو رپورت دی چې په هغه کې د ملګرو ملتونو اداره یونیسف خبرداري ورکړې وی چې د ایشیا بحر الکاهل ملکونو کې په خاریو کې په پیغلو او ځوانانو کې د ایچ آی وی وایرس ډیر زیات خور شوی دی په دې حق له نور تفصیل زموږ د ډیو ریډیو همکارا او ملګری انیلا خالد نه اورو
ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي د دوه کالو سیړنې ښایي چې په تنکو ځوانانو کې ایچ آی وی د خطرناک حد پورې خورېدونکی دی د ایچ آی وی او ایډز لپاره د یونیسف سیمایز مشاوره وینګ سای چینګ وایي د کال 2000 وروسته د ایچ آی وی د لاسا د تنکو ځوانانو په مړینه کې 100% اضافه شوې ده دا وایي
ایشیا بحر الکاهل سیمه کې تنکی کل کې ایچ آی وی مرض پر پروت دی دا ځکه چې د 18 کال نه کم عمر تنکیان جسمانی معاینه نه کوي او د دې وجه دا ده چې د دوی د هر څه د مور پلار په ذمه وي
رپورٹ وائی د شلو کالونا د کم عمر کسانو اکثریت د ایچ آئی وی د خطر سره مخ دی خو وائی د دغه عمر خلکو کې د ایچ آئی وی موجودگی بیا ډیر زیاته ده په رپورٹ کې هنوئی بینکاک مبئی او د چین د ځینې ښارونو کې په تنکی ځوانانو او پیغلو کې د ایچ آئی وی د شتوالي خبر ورکړل شوی دی د ملګرو ملتونو وینا ده چې په سیمه کې تقریبا 2,00,000 بالغ کسان داسې دي چې هغوی کې ایچ آی وی وایرس موجود دی وینګ سای چینګ وایي چې دا شمیرا د یو وبایي صورتحال څرګندونه کوي په دې رپورٹ کې حکومتونو ته غږ شوی دی چې د بالغ خلکو په حق له صحیح اعدادو شمار راغونډ کړي او د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره اثرناک تګلاره جوړ کړي په رپورٹ کې دا هم ویلي شوی دی چې په دنیا کې صرف 10 داسې ملکونه دي چېرته چې بالغ کسانو ته د ایچ آی وی د معاینې لپاره په ازاده سره وینا کېدای شي
Thank you. ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښکې سنگ چې تاسو د ډیو ریډیو په خبری خبرونه کې اوریدلې وو چې د پاکستان د پنجاب صوبې لاهور خار کې په یو مقامی ټلویزیون باندې حمله شوې و. دا وخت د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه صاحب موږ سره ملګری شوې دي. رسته تفصیل د دینه اخلو چې دوی سره څه معلومات دي. په خیر راغلی پیر صاحب. ډېر مهرباني پیر صاحب چې تاسو موږ سره ملګری شوې. ډومبه خبره ته دا وایي چې د دغه پیښې په حقله چارواکي د دغه ټلویزیون چارواکو سره ستاسو خبرې شوې وي، څه وایي؟
ارباب صاحب، دغه ټلویزیون چینل چې کوم کارمندان دي او څوک چې هلته کار کوي او د دې چې کوم خبرونه روانې دي دغه حمله باره کې، نو هغه دا وایي چې دولت اسلامي یا خراسان نومې وسلوالې ډلې دا حمله کړې ده او هغه پلم په غاړه اغېست ده. هلته کې چې هغه کوم یو پمفلټ غورځولی دی د دغه برید نروستو، نو په هغه کې دې چینل تم ویلې شوي دي او په هغه کې دا لیکلې شوي دي چې د پاکستان ټول هغه میډیا هغه شخصي ټلویزیون چینل څوک چې د حکومت او د فوج په وینا باندې د وسلوالو ډلو د کلدن تنظیمونو لکورج نه ورکی د دې بلیک اوټ کړه دي، نو هغه باندې بدغه شانته حمله جاری ساتلې شي او دې چینل ته دړک ورکړه ده. دوی ته دا ویل چې پتا سو باندې مونږ دا حمله ځکه کړه ده چې تاسو زمونږ
پیر صاحب هم دغه تپوس مې تاسو نه هم دا تپوس تراتلمه چې تاسو څنګه ذکر وکړه چې نور ټیویان وړاندې هم تاسو ویلو چې پاکستان کې شخصي او دغه سرکاري ټیویان هم موجود دي، داسې کم سیزونه په دغه ټی وی چینل باندې چلید چې ویل کېږي چې په دغه د وجنه د حمله شوې ده.
ارباب صاحب، چې پاکستان کې لږ تر لږ اصل شخصي ټلویزیون چینل دی او یو د پاکستان لوی سرکاري ټلویزیون چینل دی، په دې ټولو چینلو باندې چې سلیری شاته د دوی چې کوم خبرونه چلیږي په هغه کې خبرونه هم وي، په هغه کې د ټنګ ټکور پروګرامونه هم وي، په هغه کې د روانو چارو پروګرامونه هم وي. خو په دغه کې اوس یو نوې چې کوم خبره د ارباب صاحب چې د کوم د وجې په دغه چینلو باندې حمله کیږي، دا دویم ځل دی چې د دې نړیوال د پنجاب ایالت کې یو په بل شخصي ټلویزیون چینل په دفتر حمله شوی و. هغه دا دی چې د پاکستان چې کوم د شخصي ټلویزیون چینلو چې د سارنې کوم اداره ده یعنی پیمرا، هغه دا بندیز لګولې دی په دې چینلو باندې چې تاسو به د وسلوالو ډلو او د کلدن تنظیمونو به څه قسمه کورج نه ورکوي. او دا نن هم چې کوم بریج شوی دی، نو دغه ډلې یعنی دولت اسلامي یا خراسان ډلې په دې خپل پمفلیټ کې دا ویل دي چې موږ ځکه دا حمله کوو چې موږ په ملک کې د شریعت لپاره مبارزه کوو، خو د پاکستان فوج او د پاکستان حکومت چې دی هغه د دې مخالفت کوي او دا غي په وینا باندې د پاکستان میډیا چې دنو هغه یو غیر جانبدار کردار نه لوبي او د فوج په وینا باندې زموږ خبرونه نه چلی، نو موږ نن هم دا حمله کړې ده. پر اټلونکي کې هم د پاکستان ټول هغه میډیا موږ په نخښه کوو چې کوم موږ په خپل خبرونو کې زه نه راکی او ارباب صاحب چې کومه بل مهمه خبره ده، نو هغه دا چې سر و زړوان دی د پنجاب چې کومه ترهګری مخنیوي اداره ده کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ، هغه له طرف نه دا ویلی شو چې پنجاب کې داعش وسلواله ډله چې دا هغه حمله کول شي او د نننی چې کوم دین نیوز چینل باندې حمله شوې ده، نو د دې چینل هم دا داوه ده چې کوم وسلواله ډلې دا پړه په غاړه اغېسته ده، نو د دې تړاو هم د داعش سره دی. ارباب صاحب
ډېر مننه. پیر صاحب تاسو دغه وروستۍ تفصیل موږ سره شریک
مهرباني.
او اوس په خبر تا چرته چې د پیښور پریس کلب مخې ته خبريالانو یو احتجاج کړی دی او د وجلی شوی خبريالانو په حق لباندې خبريال سیلاب محسود رسنو ته ویل دي چې سوارلستانه خبريالان په قبایلی سیمه کې وجلی شوی دي، خو لا تر دې دمه پوری حکومت یو خبريال هم سیړنه نه ده کړې. په دغه موقع باندې خبريالانو د خپل سر د حفاظت غوښتنه کړې ده او زمونږ خبريال د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه د دغه خبريالانو سره خبرې اترې کړې دي، نو نور ریپورت چې کوم تفصیل دی هغه د مدثر شاه په دې ریپورت کې اورو.
او د ډیور رادیو قدرمن اوریدونکو زدا وخت گورنر هاوس مخته موجوده مو دلته کې د پاټا او د خیبر پختونخوا صحافیانو یو پرام نه مظاهره کړي وا او دلته کې مونږ سره د پاټا مشر سینیئر جرنالیست سیلاب مسعود صاحب ولاړ دي لوګي سره خبرې کوو. سیلاب صاحب تاسو چې پاټا کې کار کوي صحافیان چې په پاټا کې کار کوي نو سستونو سره مخ کیږي تاسو سمسګي
په قبایلی علاقه شه د ټولنا غټ مشکل خبریالون ته دا دی شعورت مختلف قوتین موجودی طالبون دی پوزیون دی او القاعده دی او د دین علاوه دینی عالمون او ملکون دغه خلق غدی نو قبایلی صافیون کده چاپ براش خبره وکی نو هغه بل قوت بیا خپاوی. مثال زه دا درکه چې په یوار چاشه پوزینوسی او په بل مرچاشه طالب نوستی دواړه چې یو بل سره ورجنی دزوی د دواړو مرچو نه د الله اکبر اواز پورته کیږي نو خپل سوچ وکا چې په دې منشه خبر قبایلی خبریال کا پوزی مرشي وې چې مرش هغه پکې یو چې طالب مرشي او وې چې تاسو چې طالب مرشه بیا خپا کیږي.
سلام سر ډیر مننه او قدرمن اوریدونکو د پیښور پرسلب صدر بخار شاه بچا سره خبرې کوو چې د پیښور صحافیان او د خیبر پختونخوا صحافیان کوم مشکلات سره مخ دي کله چې د ریپورټینګ کې صحافت دي.
دلته موږ ته صحافت ډیر مشکل پدې دي چې رپورټ کرا زی نو دوه طرفه نو پزت کرا زی زموږ د امرګری او 1600 پورې 1600 صحافیان وجل شوی دي او دغه زموږ ډیماند دي چې زموږ د صحافیان ته نو تحفظ شته نو د تحفظ نه پس چې کوم د حکومت خپل پروګرام دی کې چې کوم کمیشن مو زه نورو زخمینو نورو شهیدانو ته ورکړه زموږ بچو ته زموږ ممبرانو ته بچي کونډې ته پشان پرتی دي.
پاشا جی تاسو په دې لړ کې حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي د تحفظ لپاره صحافیانو ته پیسې څنګه تحفظ ورکړي څه وایي هغه؟
نو موږ خو دا هر وخت خبرې کوو اوس هم دې سره بیا هم دا خبره وکړه دوباره او دا اعلان وکړو کدی نه پس زموږ موږ دې نه پس خپل پرمن اوس پورې موږ پرمن احتجاجونه کوو او دې نه پس موږ له حملت وکړو او موږ خپل دا احتجاجي مومنټ هم ډېرو
ډېره مننه پاشا
جی مهرباني.
او قدرمن اوریدونکو د ټرایبل یونین اف جرنالست پخوانی صدر صفدر حیات داوړ سره خبرې کو. داوړ سه په تاسو د حکومت نه اوس چې دا مظاهره تاسو وکړه وخت نیم څه دي څه غواړي؟
زموږ ډیر څه په انداز دي چې څوک په اسلام آباد پراته دي څوک په لاهور پراته دي نو هغه د پاره موږ دا مظاهره وکړه یونیټي اظهار مو کو چې دې تر تحفظ ورکړي شي د جرنالیزم ته پرې خو دې شي چې دا خلک کار وکړي دا کار د صحافت لپاره صرف نه دی دا د هغه قبایلي عوامو د لپاره دی چې کوم هیڅ قسم بل پلیټ فارم نشته او دا هم میډیا دی چې د دې اواز اوچتوي او چې کوم وجلو والا خلک تي دې ته زه بار بار دا وایم بلکې نن تاسو په واسطه سره دا وایم چې څور د صحافیان قبایلي لکو کې وجل فل هیڅ هم نشو ورناسل عمر صحافتم کیږي عمر هر څه کیږي انٹرنیشنل میډیا کته وګوره یا نور چې کوم د میډیا خپل انټرست خبر وی اپ کوي بس اضافه دا و چې افسوس سره چې زمونږ ته یتیمان بچان پاتې شي
دا ور سره روانه ان شاء الله سره ګران اوریدونکو تاسو د دې صحافیانو خبرې واورې دي دوی وایي چې زمونږ د مظاهره خو اوس پرم نه ده حکومت دای ته د تحفظ یقین ورنکړو او دا وجل شو صحافیانو د تحقیقات او نکړل چې د چا وجل دي دوی به د خپل مظاهره نور هم زیات کی او تر دې پورې د دړک ورکړه چې اسلام آباد ته به هم دی لاړ شي او دغه ځای کې به مظاهره شروع کړي. متصر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو په خبر.
ګران اوریدونکو تاسو د مدثر شاه په دغه رپورت کې وریدل چې صحافیان خبریالان احتجاج کوي هغه وایي چې تحفظ ورته حکومت نه ورکوي او څومره صحافیان چې تر اوسه پورې په قبایلی سیمو کې وژل شوي دي تر اوسه پورې د چا هم پلټنې سرته نه دي رسولې شوي په دې کې څوک ککړ کس هم نه دي نیولې شوی د پاکستان امنیتي ځواکونو د پاکستان حکومت نه دي نیولې او نه چاته سزا ورکړې شوی. دا هغه مخکې تاسو د پیر ولایت شانه دغه تفصیل وره چې په لاهور کې په دین نومې یو ټي وی چینل باندې حمله شوی دا او وایي چې دوی ته ځای نه ورکوي. صحافیان د ازادۍ لپاره کار کوي ځکه چې د حالاتو خبرونکي همدغه مطبوعات خبریالان دي. اوس تاسو پام راګرځو د یو ویډیو رپورټر چې د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور را لګلې دي. دا رپورټ یې د کوټه نه را لګلې دي او وای چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې د ورانکارو په خلاف عملیات کړي دي. نور تفصيلي د دوی نه اورو.
په بلوچستان کې امنیت خوندي ساتونکو ادارې وی چې دا واران د ماشکې په سیمه کې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د وسلوالو ترمنځ نشته وسوله چې په ترس کې څلور وسلوال ووژل سو. خوالته پاواران کې بیا بلوچ ملت پالا جنگین مری بیا ادا وکړله چې څلور واړه وژل سوي کسان له تیرې یو څو مودې څخه بې درک وو چې اوس دوی مړي راغورځولي دي. تېره ورځ هم امنیت خوندي ساتونکو ادا وویل چې دوی د کلاسۍ په لاس زیارت سنځاوي په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترس کې د وسلوالو څلور ځالې ویجاړې کړې، لس شکمن کسان یې ونیول او دغه ډول تر زر کیلوګرامه چاودېدونکي مواد هم دوی له څلورو غارو څخه ترلاسه کړل. د بلوچستان د ملیشا قوه ویان وویل چې دوی په کلاسۍ پلا کې څلور د تیری کې طالبان کسان هم نیولي دي. آزادو سرچینو تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څه نه دي ویلي. خو دلته بیا په کوټه کې د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان رئیس بی بی ګولی بلوچ په خبري کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې ادعا وکړله چې تیره میاشت د بولان په سیمه کې سي کم امنیت خوندي ساتونکو ادارو کم عملیات کړي وو. هغه کې یو شمیر ښځې او ماشومان له ځان سره وړي دي. د دې له خولې سي د څلورو شپو د تیرېدو باوجود تر اوس مهاله پورې د دوی هیڅ ډول درک نسته. بي بي ګولي بلوچي وویل چې په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې سي چې کم تاوتریخوالی روان دی، د بشری حقوقو وضع ډیره خرابه ده.
بلوچ نوجوانو کی اغوا کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کا سلسلہ جو 2009 کو شروع ہو چکا تھا، 6 سال کے طویل عرصے گزرنے کے باوجود نہ صرف جاری ہے بلکہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. میڈیا کی خاموشی اور انسانی حقوق کی علمداروں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بلوچستان میں ریاستی فورسز
د بلوچ ځوانان برامته کول بیا ورسته د دوی خراب سوی مړی غورځول. دا لړۍ په 2009 کې پیل شوی و. د شپږو کلو د اوږد واټن د تیرېدو باوجود نه یوازې دوام لري بلکې په دې کې ورځ تر بله زیاتوالی لیدل کېږي. د بخښنې نړیوالې ادارې د بشري حقوقو نړیوال کمیسون لا لوړاندې ویلي دي کچيري په بلوچستان کې د بشري حقوقو په ضد باندې د روان تشدد مخنیوي نه وسو نو دلته به بشري ناورین رامنځته کی. دی وویل چې د عملیاتو پر مهال باندې د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې اواران، جاو، مشکی، کولو، ډیربوکټي، کلات، بولان او په نور یو شمیر سیمو کې د عملیاتو پر مهال باندې بشري حقوق تر پښو لاندې سوي دي. بي بي ګولي بلوچي ادعا وکړله چې دلته زورور پریک خپل طاقت پر بې ګناه، کمزورو او لسی خلکو باندې کاروي. بلوچستان نه یوازې د بلوچ وسلوالو بلکې د پرکیزو پیښو او د طالبانو د مقاومت سره لاس ګریوان دی. په روان کال کې د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت له لوري وویل سو چې دوی د کامی عملیاتو د پلان له مخه د صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات کړي دي چې په ترس کې تر 8000 زیات شکمن کسان نیول شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې په دغو عملیاتو کې 204 کسان وژل سوي هم دي. په دوی کې 100 د لوړې کچې ورانکاران هم شامل دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کیه. تاسو څنګه وړاندې د رحمان بنیری سره چې مونږ خبرې کولې د داعش د مخنیوي لپاره د امریکا حکومت څه ګامونه پورته کوي. پروستو کې د امریکا حکومت اعلان کړی دی کوم ملکونو ته، یورپی ملکونو ته چې د ویزې د امریکا سفر کولو لپاره ویزې ضرورت نه وو یا هغه ته بغیر د ویزې سفر کول شو، دوی اوس اعلان کړی چې دغه کسان به هم ویزا اخلي او کم خلک چې د داعش یا د وسلوالو علاقو ته سفر وکړي نو بیا د هغه لپاره به هم داوی به سخت سارنه کوي. په دې حکله نور تفصیل د ډیو ریډیو زموږ همکار انیل خالد لخلی اورو.
امریکای د یورپ او د نورو دوستانو ملکونو د سیلګرانو بغیر د ویزی امریکای ته دراتلو خپل پروګرام وی ډبلیو پی کې د بدلون راوستلو اعلان کړی دی، ځکه چې د دې خلکو په جامه کې د خطرناکو ترهګرو امریکای ته درانوتو خطر پیدا شوی دی. د دې نړواندې د صدر اوباما د حکومت د شام د 10000 مهاجرو د قبلولو په فیصله اعتراضونه شوي دي. د قومي سلامتیا په حق لا فکرمن چارواکي وایي چې د ویزی ختمولو پروګرام وی ډبلیو پی د شام د مهاجرو د قبلولو فیصلې نه زیات خطرناک دی. د وایټ هاوس په یو اعلان کې ویلي شوی دی چې د ویزی ختمولو په پروګرام کې د تجویز شوی بدلون تر مخه به د جازونو په کمپنیانو جرمانی هم لګولی شي، کومې چې د خپلو مسافرو په مکمله توګه معلوماتو کولو کې پاتې راشي. خو بلخوا صدر اوباما خپل یو بیان کې ویلي دي چې د عراق او د شام د مهاجرو نه امریکې ته هیڅ خطر نشته. د امریکني پارلیمان کې د عراق او د شام د مهاجرو د جانچ پرتال د عمل د سختولو په باب لا د پیشکړی شوی قانون ویټو کولو دړکا ورکړې ده. د کاروباری طبقه خیال دی چې د ویزی د ختمولو پروګرام وی ډبلیو پی کسو هم د فکرمندۍ سبب دی، خدا د سلګرۍ د صنعت او د کاروبار د ودې لپاره ډیر اهم دی. قدرمنو کتونکو د ډیوا ریډیو او ټی وی خبرونه لا دوام لري. نو رپورټونو طرف ته تاسو پام راګرځو. بل رپورټ زمونږه د ډیوا ریډیو خبريال احسان محمد خان تاسو ته وړاندې کوي.
د چین کرنسی رین مینبی د نړۍ منل شوی پیسہ ګرځول ورستو اوس دغه چینایي کرنسی یا پیسہ وا لکه د امریکایي ډالر، د برتانیا پاوند او د جاپانی ین او د یورپ یورو په شان بدلی دی شي او په نړۍ کې به پرې کاروبار هم تر سره کې دی شي. د افغانستان او پاکستان د ګډ چیمبر اف کامرس مشر مرستیال صدر زاهد شینواری په وینا دغه یو غوره ګام دی او د دې سره به د سیمې تاجران هم اوس کولی شي چې په چینایي پیسہ کې کار بار وکړي.
زیات به دا حواله په کلیاره باندې وکېدو په چوکیدګار کې او په مختلف دزینو کې کوم دفتر د حواله کولاو دي، نو هلته به خلکو پاکستاني روپۍ ورکولې او هغه په بدل کې به هغه کسانو هلته ستا په اکاونټ کې به ډالر لګل او هغه ډالر به بیا وروسته چې دي کنه په چاینیز یوان یوان چې کومه کرنسی ده هغه کې به کنورټ کېده. خو ډایرکټ دلته نه په یوان کې پیمنټ چې وو هغه ممکن نه وو. اوس دې سره به دا سہولت پیدا شي چې تاسو سیده سیده بینک ته لاړ شئ او بینک نه ډایرکټ خپل اکاونټ نه چې د چې چا د پیسې لیګل غواړي نو په یوان کې ډایرکټ پیسې ولګي. نو دا ګړم چې دا یو لوی مشکل و چې دا په دې طریقې سره حل شو او د دې باندې راځي خلکو ته مېرو شي.
د تجارتي سازمان یو بل مشر او په سېنات کې د تجارتي کمیټې غړی نومان وزیر وایي چینایي پیسې په نړیواله توګه د منلو ورستو وس نړیوال بانک او آی ایم ایف د چین سره لوزنامې هم کول شي.
نو دې سره چاینا دا یو بدغه پیدا کوي چې دوی سره چې ته آی ایم ایف نه پیسې غواړي یا نور څه اګریمنټ غواړي د نورمال کله څنګه اګریمنټ شي هغه کې دیو به انوالډ مخکې خو دیو ځان لا یو اکونومي وا شت ځان لا یو شو هغه اوس دیو غواړي چې دا مکس شي د ټول دنیا سره مکس شي. نو دا دې سره د اوس آینده تاجر چې یا بازار کې نو خالي ډالر کې یا ین چې جاپانیز ین کې یا نور سره کې کرنسی انټرنیشنل کرنسی کې کول نو هغه اوس به د آر ام بی کې بم کیږي د چاینیز پیسو کې بم کیږي.
دا چین څخه چې پاکستان، هند او نورې نړۍ ته په لوی کچا سامانونه وړل کیږي. زاهد شینواری وای چین اوس نشي کولای چې د خپل کرنسی یا پیسې قیمت په خپل خوخه اوچت یا وغورځوي ځکه چې د غواک وست نړیوال مالیاتي ادارې په لاسو کې راغې.
نو یو خو د سره زدا غړم چې کچینه کې لوکل بددې مسائل به خامخ راځي خو په بین الاقوامي مارکیټ کې به د دې ایکسپورت نورم زیات شي او د دې لوکل سطح باندې زدا غړم چې د دې یو مسله به راځي چې د دې فارن ایکسچینج ریزرو شي دی هغه دې سره 3500 ارب ډالر د دې دنیا ټول نه زیات فارن ایکسچینج ریزرو دی هغه په لانګ ټرم کې به تلور 15 کاله کې به دا ډیر کم بشي او د دې کمیدل چې دی د چاینا خپل لوکل اکانومي لپاره او د دې کرنسی ویلو لپاره چې دا یو غلط اثر به ورغوي.
چینایي کرنسی یا پیسا رین مینبی د آی ایم ایف لخوا د نړۍ منلي پیسا ګرځول ورستو سیډنکاران وایي دا تمه ده چې د چین سوړ بازار به ګرم کړي خو اوس چین نشي کولای چې د پخوا په شان د خپل پیسې ارزښت په اسانه او ناڅاپه ټیټ کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ډیوا ټی وی خبرونه واورید. زمونږ د ټی وی دغه خبرونه اوس پای ته رسی، سو شیبو کې پای ته ورسی. په دې د ټی وی خبرونه کې زمونږ پروډوسر وو صداقت جان، انجینیر وو زبیر او بیل. د دوی هم ډیره مننه چې په دې کې یې کار کولو دغه ټی وی خبرونه تاسو ته ضرور رسوله. او سو شیبو کې به د ډیوا ډاکټر پروګرام کې فوزی انجم بی بی رازی او نن به خبرې اترې کوي روماتولوژي یا د دردونه چې کم د خپو دردونه وي د ګوتو دردونه وي په دې باندې به خبرې کوي، دغه سي د عامه روغتیا باندې به خبرې اترې کوي، او د ایډز چې نن عالمی ورځ منځل کیږي په دغه ناروغي باندې به هم خبرې اترې کیږي. په لوشي بيبي مرکه هم تاسو اوریدلې و، تر هغه وخت پورې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه وره دا اوس تاسو نه اجازه غواړو خبرونه تاسو ته وړاندې کول. انیلا خالد او مخپله ارباب محمود تاسو نه اجازه غواړو تر هغه وخت پورې د خپل پامن.